د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت ښه کیدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي. د لوړ پوړو چارواکو د استعفاو په اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړه او دا د حکومت د خطر زنګ بولي او وایي چې اصلي علت باید معلوم شي. د خبري ساعت موزه نوري هر کله کوم پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت څاروان دلته په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې یو خوداري چې د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای وایي د تغندو په اړه خبري نه، بلکې د توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د اسمش په وړاندې عکس العمل وشي.
بلې، تاسو مننه راسره اوسئ. تفصیل به وروسته اوریدونکو ته واورو، خو لومړی ناجیه صافی ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. قزاقستان هڅه کوي چې د افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، او فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په هکله په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړیو ژمنو عمل ونه کړ. د دې مؤسسې اجرایی رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي، او حکومت تب کار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. دوی وایي چې حکومت له څه باندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافاتو وخت دي، او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځولې ده. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزې کړي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. د دغه کمیسیون رئیس مسعود توخی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونه تر ټولو ډېر خالي پوستونه لري. یو شمېر وکیلانو په دې ناسته کې د حکومت په کړنو انتقاد وکړ او وویل چې د ناامنیو ترڅنګ د کاري زمینو نشتون افغان ځوانان دې ته اړ کړي چې له هېواده بهر لاړ شي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستۍ امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند دا محل د سقوط په حال کې دی. ته کندوز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده، او همدا سپنورو برخو کې حتی کابل هم ښه امنیت نه لري، او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډېره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اوري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي خبري نه، بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. خامنه‌ای چې څرګندونې په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې، د ایران د سپاهي پاسداران له لوري د توغندو د جوړېدو ملاتړ وکړ. خامنه‌ای همداراز ویلي څوک چې وایي د ایران راتلونکي د توغندو په باب له خبرو سره تړلی، یا جاهل دی یا خائن. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیښتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللي دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتومي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړي پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرواټنه یا بالستیک توغندي ونه ازموي چې اتومي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیښت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمی بی وسلی کیدو او کنټرول د څنګه د رئیس میخائیل پولیانوف په قول وویل په پریکړلی کې پرداسي ازموینو بندیز نشته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن چهارشنبه ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل شتاین مایر له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره نن په تاشکند کې ولیدل. دوی د ازبکستان او جرمني پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو او د سیمې پر سیاسي انکشافاتو خبرې وکړې. شتاین مایر به د منځنۍ آسیا د درې ورځني سفر په لړ کې قرقیزستان او تاجکستان ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه. د سوریې د شخړې په پنځو کلونو کې لږ تر لږه 2.5 لک سوریوال وژل شوي او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوي دي. د جنیوا کانفرنس د فبروري په میاشت کې د لندن له کانفرنس وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې نړیوالو له سوری کډوالو سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی. د داغستان د پولیسو ویندوی رویټرز خبري آژانس ته د تلیفون له لارې وویل دوه موټرونه والوزول شول. د چاودیدونکو وسیلې څرنګوالی تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. اما خبری آژانس چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزي ډلې ملاتړ کوي په انټرنیټ کې ویلي چې د اسلامي دولت سیمه ییزو پلویانو د داغستان په حمله کې لاس درلود او اوس هم د هوا حال چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لویو خرونو کې به آسمان وریز وي. په کابل کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 15. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 22 او تدری او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې وي، خو حکومت د خطر زنګ بولي او لبلې خوا د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي.
در شهرات از این وجود داره که ستون پنجم با پاکستان و تلاش کنه که پیشوای حکومت وحدت ملی را از زمین بیرون کنه.
د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی څه ډول ارزوي؟
غواړي خپل روابط قطع کړي د حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې.
تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دود کیږي؟ تاسو ته هم مایکروفون درکو. د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي و یووالي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت کې کیدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگن در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی نداره.
پر امنیتی او سیاسی موضوعاتو سر بیره دغراز او ریچ دی گردیس خاریان وی لطو میاشت دره هیسی خاروال نلری او خار هم دی کسافاتو پا گودام بدل شویده.
گردیس بزور که خورکی موادی که هرچی دی سل پسلو که پینزنی پیسه در طول مکروب ده. چی خار پا منز که گرز ده احساس بناو که جدی خار پا منز که ده فکر بو که چی دغا وطلی کندولی دی لکه پا خاریج که جاغا شرواله مزپات رو بسی.
او د هلمند کروانگرو هم د کوکنارو پر ضد پیلیدون کی کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا ویلې. یوې خوا حکومت د خطر زنګ بولي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا هغه موضوع و چې نن ولسي جرګې په دې اړه په غونډه کې بحث او خبرې وکړې او یو شمېر غړو غوښتنه کوله چې د دغو چارواکو د استعفا او اساسي علت دې معلوم شي. د چارواکو د استعفا او په تازه بهیر کې د نتایج شوو راپورونو له مخې د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباهري جهاني هم خپل استعفا او جمهوري ریاست ته وړاندې کړي دي. خو دا چې هغه منل شوی کنه تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په خاطر د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې پخواني رئیس جیلاني پوپل، د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس احمد یوسف نورستاني استعفاوې کړې وې. دا چې نن په ولسي جرګې کې په دې اړه نور څه وویل شول، کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د زنګ خطر بولي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو د پرله پسې استعفاو د وضاحت غوښتنه وکړه. ځینو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې دوی ته د اندېښنې وړ دي. غلام حسین ناصری د جرګې غړي وویل چې د دغه چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ کیدی شي. لبد مرغ دا د خطر زنګ دی. ویرشته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي یووالي حکومت ریښې وباسي او که داسې پروسه وي افغانستان د بحران په لور ځي. او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي. په ورته وخت کې د معدنو پټرولیم وزیر، د اطلاعاتو او کلتور وزیر او د ځینو نورو افغان چارواکو د استعفا خبرې هم کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت رسمي نظر ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر ویلي و چې روان کال به د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ وي.
له حدیث پردیس نه مننه چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د وروستیو استعفاو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو حال وړاندې کړ. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېر راپورته شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرزی احمدزی د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د استعفا او علت ترې پوښتلی دی. ښاغلي رنجبر په ځواب کې وویل
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخله کېدلې له هرې خوا نه، هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوئ دغه لوړپوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلا د دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه ښه پخوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. هم دوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولی چې ځان تبریه کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشبنامه ملي وحدت حکومت منځته راغی چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندو، تاسو دغو استعفا ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دودیږي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې د داخلي ټلیفون شمیرې مو دی 0000822555. دغه راز بل شمیره ده 0999203504 او بین المللي شمیره مو هم ده 0042022112401. کولی شئ چې په دې اړه راته ټلیفون وکړئ او لنډ نظر ووایئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او لنډ نظر ورکړئ. مهرباني. بله، تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې ډېر اوریدونکو ویل چې که چیرې یو چارواکی په خپله وظیفه کې پاتې راځي خو یوازنۍ ښه لاره یې دا ده چې باید استعفا وکړي. اوس چې حکومتي چارواکي استعفا کوي، تاسو دغه بهیر څنګه ګورئ؟
دا مې څنګه ګرانو راځي ګورې چې دا خبره خو دا چې وژنه د وبنه د وبنه دا چې خو دا څه خرابې دي، دا چې خو دې څه نه چې دلته دې نه کې په قدرت کم راځي دی دا نور ټول دا چې چې مونږ کوي.
بله مننه. بله مننه. کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او لنډ په دې اړه نظر ورکړئ. مهرباني.
زما نظر د همدغه استفاګان په اړه باندې کوم چې په دې څو ورځو کې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت رئیس او تر هغې وړاندې څو لوړپوړو چارواکو استفاګانې ورکړې دي. دا د حکومت مشرانو تر منځ د نظر اختلاف ده او دا به دوام ولري او دا به د افغانستان لپاره ښه پایلې ونه لري.
یعنی ستاسو په نظر دا د اختلافاتو زیږنده ده، نه دا چې چارواکو بالاخره در کړي چې نشي کولای خپل وظایف سم مخته بوزي؟
بلې، زما په نظر باندې دغه د حکومت لوړپوړو چارواکو چې حتی د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف موجود ده او د هغې دغه زیږنده ده چې دا به ښه پایلې ونه لري.
بله مننه. ژوندی اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو او دا به وروستی اوریدونکی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
وعلیکم السلام. توخی صاحب مهرباني.
په دې هکله خو موږ داسې نظر ورکوو چې دا خلک چې استعفاګانې کوي دا له دې حکومت څخه نه هیلې دي په دې سر خلاص کړي چې دا حکومت نور بې کفایته ده، د دې ملک اداره نه شي کولای. نو خپل ځانونه دې غه کوي، خپلې ذمهواري له غاړې څخه اړوي. که چیرې څوک استعفا په دې حق کوي چې زه بې کفایته یم، نو خو باید دا لوی لوی مشران باید اشرف غني صاحب دې وکړي، ډاکټر صاحب اجرایي رئیس دې وکړي، نور وزیران دې وکړي. دا فقط ځانونه دې غه کوي، نور د حکومت ته خیال نه دي.
تو توخی صاحب دغه سلسله خو اوس پیل شوې ده. په خو دا شی په افغانستان کې دود نو چې یو چارواکی دی خپل استعفا وکړي، بلکې اکثرا به دوی خپل دندو لري کېدل. اوس دغه کلتور تقریبا فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې ورو ورو دودیږي؟
نه، دا په دې حکومت کې نور داسې بد فساد تر اوسه راغلی نه و، داسې بد حالت تر اوسه راغلی نه و، دغونه بیا امنیتي راغلې نه وه. اوس داسې حالت ته چې دا بل په خپل وخت کې ساری نه دی. له دې سببه ځکه دا کیسه شروع ده، له دې نه دی شروع چې دوی وایي موږ بس له دې دغه د خزان خلاصو، بس د دې اخره ده.
توخی صاحب له تاسو نه مننه. زموږ تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. تاسو ته هم فرصت درکوو، مهرباني وکړئ لنډ نظر منتها ورکړئ. مهرباني.
په کابل کې ستاسو تخنیکي همکارانو ته او په پراګ کې ستاسو تخنیکي همکارانو ته بارنګ د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دا استفاده چې موږ په خبرونو کې اورو د دې دولت ترمنځ مخالفت دی، د اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس ترمنځ مخالفت دی، او دا خلک چې استعفاګانې کول نو کې دوی وایي که موږ استعفاګانې ورنکو لکه چې رنجبار صاحب وویله دا بیا په نورو حکومتونو کې نه شي کولی، ځکه چې بیا ملت وایي چې تاسو د هغو خلکو سره وي چې هغوی په خپل منځ کې مخالفت درلود. ځکه دا خلک چې استعفا ورکوي بعضې خلک زه پېژنم لکه استاد عبدالباری جهانی چې هغه ډېر یو مخور انسان دی د قندار او ډېر یو شدید انسان دی، همدارنګه د معدن او پټرولیم وزیر صاحب دا هم ډېر یو شدید انسان دی. دوی نه غواړي صاحب چې دلته په دې مردارو خطو کې دوی نور ځان راښکیل کړي. دوی غواړي چې استعفا ورکړي او غواړي چې په آینده کې دوی یو خل
بله. مننه کور مو ودان له تاسو ټولو مننه چې د یاد موضوع په ارتباط د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. دغه راز وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملي یووالي د حکومت لوړ پوړو چارواکي ګرم بللې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمېر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندوز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نه شي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړی و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
وړاندې دغه را زاورئ چې فیفا وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو په د پلي کولو لپاره په خپلو ژمنو کې هم پاتې راغلي دي. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو، د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي له روان 2018 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تېره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې، ویل دی او د دفاع وزیر اشټن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نوي ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوځ مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوځ د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9,000 نه شاوخوا 15,500 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 13,000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
دغه راز فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په اړه په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. مسئلې چارواکو په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره په یوې غونډه کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو اساسي لاره انتخابات دي او حکومت هم پکار ده چې دغې پروسې ته لازم تیاری ونیسي. جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مسؤلین وایي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د انتخاباتو په اړه له خلکو سره ژمنې کړې، خو دغه ژمنې تر اوسه هم عملي کړې نه دي. د دې مؤسسې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په ناسته کې وویل چې حکومت له سباندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافونو کې نښتې او انتخابات چې یوه ملي پروسه ده له پامه غورځېدلې ده. د دې مؤسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د هر اړخیزې تیاری ونیسي.
وړاندیزونه چې موږ یې لرو دا دي چې حکومت باید خپل منځي اختلافات حل کړي او د غوراوي کمیټه جوړه کړي څو دا کمیټه کار پیل او موږ د انتخاباتو پروسې ته داخل شو، او بل د حکومت مشران باید خلکو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیو په انتخابولو کې غرض او پلان نه لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا دغه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 23 نیټه به د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وشي. افغان چارواکي وایي انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د غوراوي د کمیټې جوړېدلې بیل کې دي. په انتخاباتي چارو کې د اجرایي ریاست استازي حشمت الله راتفر په یاد غونډه کې وویل چې له دې سترګې نشي پټېدلی چې حکومت د سیاسي، امنیتي او بودیجوي ستونزو له امله د انتخاباتو په باب کړې ژمنې پر وخت عملي نه کړې، خو د انتخاباتو کېدو ته بشپړه اراده موجوده ده.
ما میخوایم به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور
زه غواړم په څرګند ډول عرض کړم چې د اجرایی ریاست مشرتابه به په دې برخه کې خپل کار پر وخت اجرا کړي او د مدني ټولنې او نورو کلیو ارګانونو غوښتنو او وړاندیزونو ته ارزښت ورکړی دی. دولت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو او ترسره کولو ته ژمن دی. موږ نه غواړو چې دا پروسه نوره وځنډیږي.
په دغه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی وویل حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د دوی وړاندیزونه منلي او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم کړي دي. خاغلی عاکفی وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره د غوراوي کمیټه د ولسمشر له فرمان سره سمه بشپړه شوې او هیله ده چې په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي کارپوهان وایي حکومت ته تر هر څه لومړی پکار ده چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران وایي تر څو چې انتخاباتي حوزې او مرکزونه خوندي نه شي د شفافو انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به عصمت سروند ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې بنسټ چارواکي وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو پروسې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومته غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په لاهور کې له خونړۍ پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت له بېلابېلو برخو یو شمېر افغان کډوال ایستل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي خبرې نه بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لر واټنه توغندو د ازمېښت په وړاندې عکس العمل وښيي. امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني ویلي چې د ازمېښتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. خو روسیه بیا وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمېښت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري د ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وښيي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوري پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ټکی کام. خو اوس پام وکړئ څو اقتصادي او بخې سپورتي خبرونو ته چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل چې دغه برای افغانستان ته دې زمينه برابره کړې چې د آسیایي جام لوبو ته لار پیدا کړي. د 2019 کال آسیایي جام لوبي په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نایبیا د ملي ټیم سره د لوبي په خاطر هندوستان ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې انټرنیشنل کانټیننټل په نامه یادیږي څلور ورځې دوام وکړي.
هندوستان ته ځي هلته د کپ سیالۍ دي. په هندوستان کې د نامیبیا سره به افغانستان خپله لومړۍ څلور ورځنۍ سیالي کوي. دغه دپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د خانه ټیم انتخاب شوی دی.
ښاغلي فضلي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوال شورا په غړیتوب کې ښه رول لري. د ښاغلي فضلي د معلومات پر اساس دغه سیالي به د اپریل او د کندوز ولایت ورزشی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې شزینه لوبغاړي د ورزشی اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د ورزش امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ورزشی اسانتیاو د نشټوالي له کبله شزینه لوبغاړي نشي کولای چې په ورزشی رشتو کې ونډه واخلي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې شزینه لوبغاړي د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ورزش ته زړه ښه کوي خو زمينه نه ده ورته برابره. د خبرونو پای.
له سبون کاکړ نه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. تاسو مننه چې تر اوسه مو ملګرتیا کوي. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې امریکا او درې متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپینوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید هلته له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ.
نیستی هم تر باندې ولی آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دښمن دی د هلمند دښمن دی؟ دا خو د دوستۍ نه ده چې ډېر ساده زه نه لرم هغه هم ته راسه دښمن کوې ته ورته درېږې.
د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي دا احساس بنو کې چې د ښار په منځ کې دا فکر وو کې چې دغه وتلي کندولې دي لکه په خارج کې دغه شرولې نظافت وروبسي.
مخکې له دې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د هغه هیواد د حکومت د وروستو فشارونو موضوع ته مخه کړو، د افغانستان د بل ګاونډ ایران د مزایلو د پروګرام په وړاندې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو د انتقادونو مسأله راخلو. امریکا او دریو متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. متحده ایالات، فرانسه، جرمني او بریتانیا وایي د ایران د مزایلو ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده، خو تهران ټینګار کوي چې د ایران د مزایلو په پروګرام هیڅ ډول بندیز نشته. تفصیلی د رضوان مراد پر راپور کې.
یا فاطمه بنت زهرا، یا بنت رسول الله، شوالش معکوس، سه، دو، یک، آتش.
د ایران د میزایلو د ازمیښتونه ملاتړي هم لري او پر وړاندې مخالفت هم کیږي. ایران او روسیا وایي دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له هغه پریکړه لیک سرغړونه نه ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي توافق وروسته صادر شوی دی. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې له ایران غوښتنه شوې ده چې هیڅ ډول توغندي چې اټومي سروکې لرلی شي ونه ازمایي، خو امریکا، جرمني، فرانسه او برتانیا به دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ګڼي. امریکا او دغو درېو متحدانو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د ایران د میزایلو پروګرام پارونکی او بې ثباته کوونکی بللی دی. په دې لیک کې راغلي شهاب درې ډوله منځنی واټن ویشتونکی او قیام یو ډول توغندی اټومي سروکې وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور پر روانه میاشت کې ویل د امنیت شورا باید د ایران د میزایلو د پروګرام پر وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
These were designed to be capable of delivering nuclear weapons.
دا میزایل داسې ډیزاین شوی دی چې اټومي سروکې وړلی شي. شورا باید دې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړتیا لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایران وایي داسې میزایل نه لري چې اټومي سروکې انتقال کړي، بلکې د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي هیواد یې له خپل راکټي پروګرام څخه له ځانه د دفاع پرته د بل چا پر ضد ګټنه پورته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د ماښام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې مه هېروئ. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د هرې تروریستي حملې وروسته افغان کډوال ګرم ګڼل کیږي چې دا کار د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د پاکستان له حکومت غواړي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو له ځورولو ډډه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورٹ لري.
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او د دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چاودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یون ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمی حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پیلیدونکو کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر په مهال د خلکو له توندو خبرو سره مخامخ شو. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او د بدیل معیشت غوښتنه وکړه. دوی وویل تر هغو چې حکومت د کوکنارو پر ځای ورته مناسب بدیل باندې کار ونه کړي او محصولاتو ته بازار پیدا نه کړي، له کوکنارو به لاس وانخلي. د کوکنارو د کروندو په ضد د پیلیدونکو کمپاین خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په هلمند کې لاله وړاندې د کوکنارو نیخ وهل یا د شیدې ټولولو وخت رسیدلی دی. نور حال یې له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د هلمند په اکثره سیمو کې د کوکنارو کروندې ګل سوي دي او ځای ځای د نیش وهلو او د شیرو ټولولو پروګرام هم پیل شوی دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري. د نشي توکو سره د مبارزې معین جاوید احمد قایم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کېدونکي هر ډول کمپین په اړه څه ونه ویل. قایم د ولایت په مقام کې د ادارو د مسؤلینو قوم مشرانو او کروندګرو سره په یوه غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو. قومي مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشي توکو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع وبلل. قومي مشر اجي احمد جان ډیر توند خبري وکړه او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل. حاجی احمد جان ول که حکومت امنیت ټینګ نکړي او د کوکنارو لپاره پر مناسب بدیل غور ونه کړي هیڅوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارې مات کړي.
نیستی هم ته راباندې راولي، آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي؟ که زموږ دښمن دی، د هلمند دښمن دی، دا خو دې دوستي نه ده چې ډېر فساده زه نه لرم، هغه هم ته راسه دښمن کوې، ته ورته درېږې. ته راولاړ سه، کمپاین شروع که، دولت ځای صاحب دې پوجونه راوباسي، درځه. ته اوس د غاسبینو تاریخ تخریبیه که ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږي تږي کرلي دي، که دا تخریبیه، دا ته دوستي راسره کوې، دا هم د لاسه راسه باسي.
که څه هم په هلمند کې روانه جګړه د یو شمېر همسایه هېوادونو د مداخلو تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق جګړه بلل کېږي، خو کروندګر وایي حکومت د اقتصادي منابعو په رامنځته کولو او کارموندنه کې پاتې راغلی دی، ځکه بله چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي. افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشه یي توکو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري. که څه هم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده اغېزه کړې ده او د پخوا په څېر نتیجه نه ورکوي، خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر کرل شوي دي. حکومت په دې وروستیو دوو کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو، لمرګلي، کنجدو او ځینو نورو تخمونو د رواجولو په برخه کې هلې ځلې وکړې، خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور وراسته شوي دي.
ته په افریقا را جوړه که، دوه لکه ډالر ورکړه، لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه، نور بېرته بودیجې ته تحویل کړه. دغه دوه لکه ډالر دا په افریقې ته ورکړه. که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تاریاکو کمبوت رانغي په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده، دغه دوه لکه دا په افریقې ته ورکړه. نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي، هغه په افریقا تحویلیي نه، د خدای روی دي، دا د ویسکې هم ناست دي. ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی شې؟ خو نه تحویله.
پخوا تر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی، خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه سو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي، بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي.
شي دا یوازې د سش کال نه دی، دا په یو کال نه کېږي. همدا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کړو کمپاین ګردنه سره خلاص یو، او خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل دی په بعض ځایو کې، اکثریت ځای کې خلک غریبان دي، دغه به یوازې ګولۍ او راته راوځي هم هر څه راسره کوي. خو فرض کړئ چې دا وی هم کړو، دا خو یو کال مشکل نه دی، د تېرو کلو کلو را روان دی او داسې به روان وي. مشکل نه دی چې داسې څنګه سره کښېنو او دا همیشه دپاره ختم، او داسې نه چې خلک به متضرر رسي، هغه ختم نه، داسې ختم چې هغه ستاسو په رضا وي، که دا په یو طرف نه کېږي.
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنارو په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه، او د بست صدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1964 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بست صدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو یې د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي، چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخه زراعتي مځکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشه یي توکو په تولید کې نوم لري، هغه مهال د غنمو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی شي، چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس شي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد الیاسای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي راډیو په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم شته او عکسونه هم کتلی شئ. او سمزو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ښاریان وایي چې له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی. دوی وایي چې هیڅوک د دغو کثافاتو غم نه خوري. داود تپان پرې رپورټ لري.
ګردیز ښاریان وایي په ښار کې د پرتو کثافاتو نه پورته کېدو له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل له هر لوري دغه ښار ته داخل شي، داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي. د ښار دوکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت ښاروالۍ ته مالیه او د ښاروالۍ پیسې تحویل کړي دي، خو ښاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د ښار صفایي ته توجه نه کوي. د ښار ځینې دوکانداران
زاین الدین دره د زرتګل مارچر سیو دکاندار دی. وزدګور پسرلی موسم دی، وړل روان دی، دا بوی وګر اوس په یاد کی دا چټلی خو د شروالی مسولیت دی. دا خو دغه په غاړه کې دی، د باد پاک دی، صفا کې دی، موږ سر دغه بازار په سر دی، ماش اخر دی، موږ سر باندې تعین دی په دا چوکۍ کې ولې نه پاکی.
ز زبیت منګالی اتحادی موینیم یحد نو تل سلو کې 15% ګردیز بازار کې خوراکي مواد کې هر څه دی. سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی. زکات په سرک نو ورشه به چې کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي د احساس بنو کې چې خار په منځ کې د فکر بو کې چې دغه وټلې کندولې دی لکه په خریج کې ځای شرولې مزپات روبسي دی. شرولې مزپات نه دی چې بزور خار ډیر چټاله دی. که سپدنه خوره کې شوی دو عمومي سړک چې دی، چې سړک په منځ کې خلګړې ولی خصوصا بنجان کې تلوي یغونه خلکو مرزونه وخصتان.
زه احمد شایم، یو دکاندار د ګردیز بازار. د کثافات نه خوځښت ډیر په ازوب یو خصوص فل حال خوشاروالم کوم دغه نه لري، نه سرپرست نه خپل شروال د دوه میاشتې دونیم یا سوس چاروال سپتلې د تروسه پورې برته نه درغله. د دې کثافات لاسه خو هم مرز یتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته.
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او په پرله پسې ډول یې له ادارې د ښاروال مقرریدو او د ښار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډېر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي.
محمد ابراهیم پتاخیل سات خو کده توی امر ډیر پر زیاته کچې د مخه مخ ته کې کوچو وړي مرکزی چاوک د خلک لکابل ناراضي ډیر چټلی روانه کړ دغه دي خاطر چې وړي روان د فشارول خو نه لرو خدای دې په پیدا کې بشارول نه او د نور د اړوند ولایت په کوم نمو خوښ کوو چې د دې غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید دغه چټلی او خدای خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي. اته موږ بازي نه لوي نو چې سپیک پراته دی ولا یاد وری مولا کلازم سپیک پراتی دی څوک خدا خلک وبوت ریوړي دلته سوزی منځي یدنه خلک ډیر تکلیفونه پیدا کوي. دا باید پاک وي، صفاوي، دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خو نه دی دینه مزيات مرزونه
حکومت توجه نه کوي.
حکومت نه کوي کومه د کړي وای او شاروال موږ نه لرو. شاروال په ورځ کې بدليږي بیا بل ناراضي نو موږ یې باید شاروال راشي ځکه چې دا اکثریت مویدیزیس چې خرافي کې دغه نه خراب.
مدنی فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی وایي چې دوی دغه ستونزې ویني او د ښار بڼه یو مخ بدله شوي. مدنی فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز ښار بیخي دی او ډیران بڼه غوره کړې ده. نو مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې کثافات له وجې د پکتیا اوسیدونکو ته بلابل ستونزې پیدا شوي دي. ډیر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي.
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو، خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي. مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره یې بې غوره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي له ښاروالۍ او له حکومت د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو په خپله خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري او که نه. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم 1800 شمیرې له لارې کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. تر هغو پورې چې ستاسو پیغامونه را رسیږي بیا هم په پکتیا کې تم کیږو، البته د پکتیا په ډاک کې له وجیه رستګار سره. زو پکتیا ته او د ګردیز د ښار د کثافاتو په اړه به تاسو څو پیغامونه راواخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1800 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد الله میوند لیکي چې لخلکو غوښتنه کوم چې اشر وکړي خپل خار په خپل پاک کړي. دی وایي چې که تاسو زما پیغام راته ولولې نو نور به هم درواستوم. دغه پیغام مو درته ولوست. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکلی دي چې هر څوک د په خپله خپل خار پاک کړي، ښاروالۍ په یوازیتوب سره خار نشي پاکولی. خار زموږ کور دی، باید پاکې وساتو. دغه راز یو بل اوریدونکي چې رومل ځان معرفي کړی لیکي چې یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت دا نه دی چې خار پاک کړي، بلکې د هر افغان وجداني مسؤلیت دی. دغه راز له قندهاره پلوشه هم په خپل رالیږلي پیغام کې لیکي چې د هیواد د ټولو ښاروالانو څخه مې دا هیله ده چې خپل کارونه سم سرته ورسوي، ځکه چې د ښار چټلتیا ټولو ښاریانو ته ضرر رسوي. و امردل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې یوې خوا حکومت د خطر زنګ ویلي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت په د ښه کېدو لپاره هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.